درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اوسنی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د حمل څلورمه او د میلادي 2019 د مارچ 24مه. د افغانستان ولسمشر د تاوتریخوالو له زیاتېدو سره سره سولې ته خوشبینه دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د اوروزګان د پخوانی وکیل د جنازې مراسم بنن تر سره شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خلک د ځانګړي چیډونکې رابرټ مولر د چیډنې د راپور خپریدو ته انتظار دی او په فرانسې کې پولیس یو ور بیا د امنیتی تدابیرو سختې دوته اټ شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان پولیسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو په خوانی وکیل عبید الله بارکزای بنن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل
جنازه بارکزای په مراسم خاص ان شاء الله تعالی تدوین خاط شو.
د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبید الله بارکزی پرون د کندهار ښار پشپژمه ناحیه کې ناڅرګند وسلوالو وبشت. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي تښتیدلي او د پیش په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی وای د بسګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه چیرنه کیږي. جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت قومندانۍ او ملي اردو هیئت ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانید چې داسې مراسمو ته لار پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزی په لوبغالي کې دوه چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت تنه نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت ازادي راډیو ته وکړه. د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم په غزنی کې 1500 زره کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي چې لویه برخه یې نجونې دي. د غزنی والی وحید الله کلیمزی په دې اړه وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې 70 نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریه په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه، خو ټرمپ وویل څو چې د افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیر اوسي. ډانلډ ټرمپ پرون په یوه بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ کوي د شنبه په ورځ وویل د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خلک د ځانګړي چیړونکي رابرټ مولر د چیړنې د راپور خپریدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه چیړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22مه نیټه د امریکا عدلي وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډانلډ ټرمپ چې د مولر پر کار یې سخت انتقادونه کول هم د راپور د خپریدو په درشل کې څه نه دي ویلي. ولسمشر ټرمپ پرون په فلوریدا کې د ګلف په خپل کلب کې وو. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکا د استازو جرګې تر یو سلو شلو زیاتو دیموکراتانو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس د پټي سرچینې په حواله ویلي چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دیموکراتانو ته ویلي چې دا معلومات باید کانګرس ته داسې وسپارل شي چې د هغوی په عام محضر کې بحث وربندې کولای شي. او په فرانسې کې پولیسو یو ور بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداري ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تیرونه د مظاهرو په وخت کې رامنځته شو. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګول شوی دی. و بجیا او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی وای د جګړو زیاتیدو ته د جګړو زیاتیدار د سولې د مخکې دا ډول جګړې زیاتې شي. خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په جګړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو خو زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري.
اول صف مې ویلي دوم صف ته کامیاب شوم. اول صف کتابونه مې خپل اخیستي، دوم صف کتابونه خپل اخیستي.
د فراه کاروانګر وایي د انابو تولید دوه برابر شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1900 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. دا خبره پرون شنبه په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د شاغلی غنی د سرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې ووري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواهد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کول نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو په لټه کې دي.
چون امتیاز لازم را فعلاً طالبان داره.
علی اميري وای طالبان لازم امتیازات لري، حقوقي هم پر ډیره ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبی ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه حقوقي له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. لدې امر طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي ارتيانه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي، لبل پلوی پرته لدی چې رسمن د بخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي، حمله زیات کړي دي. وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بسګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوخته. هغه د جمعې په مخصوصن پر ټوئیټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیه لاستازو سره په واشنگټن کې کتلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وسره کړې دي. خلیزاد په ټوئیټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټول افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسی. زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د مذاکرو وروستۍ د ور د مارچ په 12مه نیټه پای ته ورساوه. خلیزاد ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوی، خو هغه پر ټوئیټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي، لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9مه نیټه جوړیږي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د ملکي تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسا محمودي ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرجوبلې اوختل شي چې د جګړې شکیل خووی د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي. د دې موضوع په اړه د واصل وسال راپور وبري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خنړی بولی وایي چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی وایي چې د روان مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب لوختل خلک اندېښمن کړي دي. خغلی محمودی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې ورستۍ پیښې د خې چې خکېلې خو د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي.
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله. د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیاتې اندېښنې او محکومیت وړ ده. دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړیو حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله. د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو ډیر شنو ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي. دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومان او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وشل شوې دي. د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخی ته نږدې په دریو 14 کې شپږ تنه وشل شول او درویش نور ټپیان شول. د نوی مریض کال په لومړۍ درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هر ممکن لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبله د اوختو مخه ونیول شي. دوه تنو کابل خاریانو په ډیر ازادي رادیو ته داسې ویل.
ایمان محمد یونس یو تن دکاندارانو مکریان سي موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي.
مخانګل سمز ولایت کابل خاص مایس کنه می جنگ بس کنن.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 13 کلونو کې به ساري غنل ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر سلور زرتنه و چې 920 ماشومان دي. طالبانو د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سندې ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځنګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ شوبله په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلي سرلیک دی، زلمی خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړي. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړي. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمی خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وی خواته کړي او یادا چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي و غواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلا مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندې خنوې ولیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکواله په نیویارک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاته یې طالبان بلری نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. دا بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د خصو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکواله بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان خزی په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغه ملتیا کوي چې خپل اړتیا وي، او کله چې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
زموږ له ازادي رادیو اوریدل لشکرګاه د پرونیو دوه چاودنو د مړو او ټپیانو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. د مړو شمیر البته د لشکرګاه په کرزي لوبغالي کې د شنبې د ورځې د چاودنو هدف د هلمند والي و چې ژوندی ترې وتلی دی. زموږ همکار الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرژوب په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولید چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ لمانځه د میلی په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلی وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلود هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي، او د دې ترڅنګ زمونږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي، چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زمونږ لاسته راغی 15 نفره زخمیان دي، چې په 15 کې 15 سطحې و دوباره اخراج شوي او 10 نفره اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفره شهیدانو، مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه، چې جمن څلور نفره شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته د مرکه کوم، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
ښه، د غفلت پکله باید ووایم چې هیات ډیر قوي هیات د سارنوالۍ، د ملي امنیت، د امنیه قمندانۍ، همدارنګه د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی، او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسي کړي چې څنګه وکولای شو دښمن په دغسې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بالاخره خپل عمل ته ځان ورسوي.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسینو.
ازادي خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانزده کوونکي د کتابونو له کموالی شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په غیر قانوني ډول په بازار کې پلورل کیږي. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې واوري.
دا او په میلیونونو نور ماشومان د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
زما نوم شمله ده، زه د لیسې علي الفت مکتب کې یم. اول صنف مې ویلي، دوم صنف ته کامیاب شوم. اول صنف کتابونه مې خپله اخیستې، دوم صنف کتابونه خپله اخیستې.
د سالس که مکتب بر ما کتاب ندادم، چې د صنف اولم خودم کتاب رو خریدم، د صنف دومم.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلي هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنیو له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل،
زه دلته د اووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب سوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړونده سیمه ده، چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجودې دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
څو ځله د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول راغی، کتابونه یې وکتل او ویې ویل، دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
له بلې خوا، په فراه ولایت کې د عنابو حاصلات دوه برابره شوي دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په 3600 تنه عناب شوي دي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د عنابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د عنابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډیره برخه عناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي، او هڅه کیږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
عناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د عنابو د باغونه دي. عناب په دغهونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه عناب درلودل، او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 ټن ته رسېږي، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ عناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د عنابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د اړوند چارواکو څخه د عناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي، او د فراه عنابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د عناب هم پیدا نه میشه. آب هوا فراه بسیار عالیه، باید بلدی عناب فراه سرمایه گذاری شه. عناب فراه په 100 روپا ماتانیه
پر انا پر انا پر ډیر شواده او د پر انا ډیر دا پر د افغانستان په ساده ډیر شو انا او چې موږ خایسته چې د پر انا په خارښته صادق
کولس مشر مولا شفیع د خپل سفر په مهال چې فرات راغلی وویل چې اروپای هیوادونه د فرا ولایت اناب او دغه ولایت سپین دانو لرونکو انارو رانیول ته لیوال دي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی وکړ چې په سوریه کې د وروستی کلی هم د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو له لاسه وتلی دی. د سوریې په باغوس کلی کې د دې ډلې ماته پرون اعلان شوه. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د شنبه پر ورځ ویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بلاخره آزاد شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبه په ورځ د باغوس په کلی کې خبریالان ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په ودشته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د مارچ په 28 نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمنی لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې لا هم ډیر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو وویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي